کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي راډیو پښتو ماښامنۍ خبری مجلې ته مظفر بازار هرکلی کوم. افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د سولې مذاکراتو پاتې پړاوونه باید په هیواد کې دننه وسي. افغانستان د کورونا ضد واکسین د ترلاسه کېدو غوښتنه کړې. نو راپورونه هم لرو، خو خبرونه په خبرونو پیلوو. سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د ملي امنیت شورا وایي د مذاکرو پاتې پړاوونه دي په افغانستان کې مخته یوړل سي. د کورنیو چارو وزارت وایي پر کابل ښار د راکټي حملو څیړنه کیږي. د ژورنالیستانو د ملاتړې ویډلې په ایران کې د یو مخالف ژورنالیست اعدام وغانده. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار غوښتنه وکړه چې د سولې مذاکرو پاتې پړاوونه دي په افغانستان کې دننه تعقیب سي. حمدالله محب نن په یو لوړ ټویټونو کې ویلي که څه هم دولت د مذاکرو د ځای په اړه ځانګړې ملاحظه نه لري او چمتو دی د هیواد ته هره سیمه کې د طالبانو د پیشنهاد سره سم د تاسیساتو جوړولو په شمول بشپړه آمادګي ونیسي او خبرې مخته یوسي. په همدې اړه د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ رسنیو ته وویل،
په دغه وړاندیز کې هڅه دا ده د سولې پروسه افغاني ګټې تامین کړي او خلک په جګړه، ناهیلۍ او انتظار کې قرباني نشي.
د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې په مذاکرو بوخت دي چې د لیندیا قوس پر 12مه دوړو لوریو د اصلي مذاکرو پر کړنلار او مقدمې د موافقې خبر ورکړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پر کابل ښار د نن ورځې د راکټي حملو په اړه څېړنه کیږي. د دغه وزارت ویان طارق آریان ویل چې عاملانو ته به سزا ورکول کیږي.
اطمینان ورکوو چې د کابل د نننۍ پیښې پاکله جزئیات به شریک کوو او عاملین به یې تر نیولو وروسته خپل سزا وویني.
د کابل امنیت قمندانۍ وایي له یوه سره چار ډوله موټر پر کابل ښار لس توغندي ویشتل سوي چې په نتیجه کې لږ تر لږه یو تن وژل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. وسله والو طالبانو ویلي چې په دې پیښه کې دوی لاس نه لري. د کندهار د والی ویان ادعا کوي چې د دغه ولایت په 15 ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت په لسګونو مخالف وسله وال وژل سوي دي. احمد بهیر احمدی نن رسنوی ته ویل چې دغه عملیات په تیرو 48 ساعتونو کې سوي.
دغه عملیات د کندهار په 15 ولسوالیو، پنجوایی، میوند، ډنډ، ارغنداب او جړی ولسوالیو کې ترسره سوي دي چې پر مهال احسان الله شبکه احسان، ملا نور محمد شبکه حبین، ملا تاج محمد شبکه تجیبی، ملا سید محمد شبکه حکانی او ملا نصیب الله شبکه زبیر په نوم د مشهور طالب قمندانانو په شمول 109 نستانه وسلوال مخالفین وژل سوي.
د والی ویان زیاتوي چې په دغو عملیاتو کې 9 نور وسلواله سخته ټپیان سوي دي. خپلواکو سرچینو دغه ارقام تایید کړي نه دي. د بې سرحده خبرلانو ټولنې د ایران لخوا د یو مخالف ژورنالیست اعدام وغنده او دای د ایران د قضا یو نوی جنایت وباله. د روح الله زم په نوم ژورنالیست چې آنلاین کارونه یې په 2018 کال کې په ایران کې د اقتصادي مسایلو په تړاو د مظاهرو لپاره دلو سره مرسته کړې و نن اعدام سو. د ایران نیمه رسمي خبری اژانس سیسنا راپور ورکړی چې د تهران د انقلابي څارنوالۍ دفتر تایید کړی چې زم نن سهار په دار زړول سوی دی. د ایران قضایه قوې څو ورځې مخکې اعلان کړی و چې سترې محکمې د 28 کلن ژورنالیست روح الله زم د مرګ سزا تایید کړې ده. روح لازم چې په فرانسه کې په جلا وطني کې ژوند کوه په 2019 کال کې په عراق کې ترنیول کېدو وروسته ایران ته وسپارل سو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو به د ایران په وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو ردولو ته دوام ورکړي. سرګی لاوروف دا خبره په هغه مرکه کې وکړه چې د ایران له دولتي ټلویزیون څخه خبره شوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي مسکو به د مجازاتوونکو اقداماتو پر نویو لارو چارو غور کوي. ښاغلی لاوروف زیاته کړه چې مسکو نه یوازې دغه یو طرفه بندیزونه ردوي بلکې د ایران د مشخصو اقداماتو ملاتړ کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویل چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږ میاشتو کې له ایران سره د روسیې تجارت وده 8% زیاته شوی ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د خوړو د تنظیم ادارې په استراري ډول د فایزر او بایو انټیک کمپنیو کورونا ضد واکسین کارول تصویب کړل. له دې سره د تلاره ورسوه چې په امریکا کې په روانو څو ورځو کې خلکو ته د اول وار لپاره د دغه واکسین ورکول پیل سي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په یو ویډیو پیغام کې دغه واکسین د طب په ډګر کې معجزه وباله.
We have delivered a safe and effective
موږ یوازې په 9 میاشتو کې یو خوندي او اغېزناک واکسین برابر کړ چې دا په تاریخ کې تر ټولو ستره ساینسي لاسته راوړنه ده. دا به د میلیونونو کسانو ژوند وژغوري او وبا به زر ختم کړي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د مړو شمېر 300,000 ته نږدې شوی دی. او په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونو د کورونا ضد واکسین لګولو ته ځان چمتو کوي، نورو هیوادونو د دې وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره نور محدودیتونه ولګول. د چین په شمالي ښار دانګ نین کې چې د روسیې پر پوله پروت دی، د جګړې د وخت تر حده سخت محدودیتونه لګول شوي، ځکه په دغه ښار کې په کورونا وایرس د یوه کس تخته کېدو راپور ورکول شوی. بلخوا په جاپان کې چې په یوه ورځ په کورونا وایرس د زیاتو کسانو تخته کېدو تازه ریکارډ ثبت شو، د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې یوې ډلې وړاندیز وکړ چې حکومت یې سخت محدودیتونه ولګوي. په جرمني کې بیا صدر اعظم انګلا مرکل وړاندیز کړی چې سبا دې پر شدیدو محدودیتونو خبرې وسي. جرمني له یوې میاشتې راهیسې یو لړ بندیزونه او محدودیتونه لګولي، خو چارواکي پیشنهاد کوي چې د ژمي د رخصتیو پر مهال دې دغه محدودیتونه لا سخت شي. اوس هم رحمت الله افغان د حواله حال سره.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم د افغانستان د یو شمېر سترو ښارونو د هوا حالات چې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل آسماني موریز د تودوخې لوړه درجه 14 چټه منفي درې، هرات کې به هم آسماني موریز وي د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه 9 چټه منفي یو، کندهار کې به آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 12 چټه صفر، مزار شریف کې به هم آسمانی موریز وي د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه یو، او بل اخر جلال آباد کې به هم آسمانی موریز وي د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه وو اټکل شوی ده.
خبرونه مولا زاده یې راټیو اوریدل. پدیمه جلکی دغه مطالب لرو. د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې مذاکرات پاتې پړاونه په هیواد کې دنه نغوړي، دلیل یې څه دی؟
داسې جګړه دلته کیږي، د سولې مذاکرات را انتقالول به سولې روحیه پیاوړې کړي او سولې بل بهرنیو شرایطو په خلاصېدو سرتاسري او دایمي سي.
د کورنیو چارو وزارت وایي پر کابل دره کې بریدونو عاملین به ونیسي.
اطمینان ورکو چې د کابل د نننې پیخي پاکلا جزئیات به شریک کوو او عاملین به یې تر نیولو وروسته خپل سزا وویني.
د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو یوه میاشت وروسته د خبریالانو د کار ته دوام په اړه اندېښنې.
څوک د ژغ پورته کولو یا هغه څه د فعالیت کولو زړه نشي ش کولی. زه فکر کوم چې پلان هم دا و چې دغه د بیان ازادي د حقیقت څرګندول په یو نه یو ډول باندې چپ کې.
ایران د یوې ټولنیزې شبکې چلوونکی اعدام کړ. دا او نور مطالب هم دې مجله کې اوریدای سئ. دا مجله مو ته شپږ نیمو بجو ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د سولې مذاکراتو پاتې پړاوونه باید په هیواد کې دننه وسي. د ولسمشر محمد اشرف غني د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې که طالبان او د افغان حکومت د سولې مرګ چپلاوي په هیواد کې دننه مذاکرات وکړي، سوله به د بهرنیو شرایطو پر ځای د افغاني ټولنې له واقعیتونو متاثره سرتاسري او دایمي بوي. فیروزه عزیزینور جزئیات راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي که په هیواد دننه د سولې مذاکرات وسي، دوی په هر سیمه کې چې طالبان وړاندیزوي د امنیتي ځانګړو تاسیساتو جوړېدو ته چمتو دي. د ولسمشر محمد اشرف غني د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن شنبه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پاتې پړاوونه باید د هیواد دننه تعقیب سي. دولت د ځای په اړه ځانګړي ملاحظه نه لري او چمتو دی د هیواد هر سیمه چې طالبان پیشنهادوي هلته د تاسیساتو جوړولو په شمول بشپړ آمادگی ونیسي او خبرې پر مخ یوسي. دغه شورا وایي په دې ډول به مرکچی پلاوي د افغانستان دننه شرایط درک او په دغه پروسه کې به د اضافي لګښتونو مخ ونیول سي. د دغه شورا ویان رحمت الله اندر ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان دننه د سولې خبرې په ټولو ته د باور وړ ځانګړي امنیتي ساحه منسته او افغان ولسته پر سولې او مذاکراتو د مالکیت او نظارت توان ورکړي. مذاکره کوونکي به د خپلو هیوادوالو له کړاوونو او غوښتنو له نږدې او په بهتره توګه اګاوی او په دې پروسه کې به د اضافي لګښتونو مخه ونیول سي.
هڅه موکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو دغه جالي وایاند زبیح الله مجاهد وای لا وخت د چی په دیاړه څو وای د په داسې حال کې د چی دا محل په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د سولې مرکزی پلاو ترمنځ دویم پړاو خبري روان دي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان حکومت طالبان ته دا ډول وړاندیز کوي، بلکې له دې وړاندې هم ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وړاندیز کړی و چې د طالبانو او افغان دولت ترمنځ د سولې خبرې دې په هیواد دننه وسی، خو طالبانو وړاندې دا وړاندیزونه رد کړي دي. د افغان حکومت له لوري د طالب بندیانو د خلاصون پروسې پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر دا هم ویلي و چې طالبانو سره د مذاکراتو پړاوونه به په جلا جلا هیوادونو کې ترسره سي. هغه څه چې طالبانو هم دا موضوع له ازادي راډیو سره په خبرو کې منلې وه او ویلي و چې دا پریکړه به د دواړو لورو په توافق مخته ځي. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
و موریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي که د سولې د خبرو راتلونکی پړاو په افغانستان کې دننه ترسره سي، هم به د بهرنیو اغیزو خلاص وي، هم به د هیواد واقعیتونو په ښه توګه منعکس کړي. خو په افغانستان کې دننه د سولې د خبرو لپاره شرایط څومره برابر دي؟ اجمالان په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندر پوښتلی دی چې ولې افغان حکومت د یو دریم ګډي هیواد پر ځای په افغانستان کې دننه د سولې خبرې کول غواړي.
افغانانو لسګونه کاله په وینو کې د سولې انتظار کړی. که د سولې خبرو پاتې پړاوونه په افغانستان کې پر مخ ولاړ سي، مالکیت او نظارت به یې د افغانانو وي. د سولې مذاکراتي ټیمونه به د هیواد له ستونزو او واقعیتونو اسانه خبرېدای سي او د لویو لګښتونو مخه به ونیوله سي. داسې جګړه دلته کېږي، د سولې مذاکراتو را انتقالول به سوله ییزه روحیه پیاوړې کړي او سوله به له بهرنیو شرایطو په خلاصېدو سرتاسري او دایمي سي. په دغه وړاندیز کې تر ډېره بریده هڅه دا سوې ده چې د سولې پروسه افغاني ګټې تامین کړي او خلک په جګړه ناهیلۍ او انتظار کې قرباني نسي. تعلیق تر لږه سي په کوم ځای کې د سولې بهیر یا مذاکراتي ټیمونه وي او هلته دغه د سولې مذاکرات کیږي، هماغه ځای به له جګړې په امن وي. هماغه هم چې یو افغان هم له جګړې په امن کیږي، همدغه د حکومت او د موږ یوازنۍ هیله ده.
طالبانو که څه هم تر اوسه پورې په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی، خو د امنیت او د دوی د مرکچیانو د خوندیتوب مسله او د داسې یوې ډاډمنې فضا مسله چې په هغې کې وسلوال طالبان او استازي وکړلی شي، خپلې غوښتنې او خپلې خبرې وکړلی شي، ښایي په دې اړه اندېښنې په سر کې وي. د افغان حکومت له خوا نه کوم داسې تضمین، باور او ډاډ شته دی چې هغه ډاډمنه کړي چې په افغانستان کې داسې یو نقطه یا داسې یو سیستم رامنځته کېدلی شي چېرې چې دواړه لوري کولی شي په آزاد او امن فضا کې خپل خبرې وکړي.
افغان حکومت لکه څنګه سي وړاندیز کړی دی چې موږ د سولې ورستي پړاوونه که دلته ترسره کیږي په افغانستان کې، نو موږ ورته تیار. البته حتی که هر ځای سي طالبان وټاکي، افغان حکومت ورسره موافق دی، په مغه ځای باندې په مغه ځای کې مذاکرات ورسره کوي، په مغه ځای کې د افغانستان په هر نقطه کې سي. البته دا خبره بیا مخکې له وخته دی، ځکه چې خامخا به یو میکانیزم دلته وجود لري، هماغه د اعتماد فضا به رامنځته کېږي، هماغه میکانیزم به رامنځته کېږي، په څه ډول باندې سي هماغه رضایت ترلاسه کېږي، په هماغه ډول باندې افغانان او افغان حکومت دې ته آماده دی چې د سولې وروستي پړاوونه همدلته ترسره سي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندر.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي نن سهار د کابل پر یو شمیر برخو لس توغندي لګیدلې دي. د دې وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل چې په دې توغندیزو بریدونو کې یو کس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. هممهاله د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال ویلي چې دا یوه امنیتي ناکامي ده او په اړه به یې جدي پلټنه وسي. لا تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. خطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د شنبه په سهار په کابل ښار کې د لسو توغول شوی او توغندوی په پایله کې یو کس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوی دي. د دې وزارت ویان طارق آریان نن شنبه ازادي راډیو ته ویل دا کار هغو کړی کړی چې له طالبانو سره اړیکې لري.
زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو په وروستیو ورځو کې په کابل کې د تروریستي پیښو د طرحې او سازماندهي ځینې وړې او لویې ډلې چې د دښمن نرم بریدونه او موخې به یې پلي کولې نیولې دی. خپلو درنو هیوادوالو مشخصا د کابل ښاریانو ته اطمینان ورکوو
چې د کابل د نننۍ پیښې پاکلا مونږ جزئیات بشری کوو او عاملین به یې تر نیولو وروسته خپل سزا وویني.
ښاغلی آریانوی په کابل کې د نامنیو په اړه د خلکو اندېښنې په ځای دی او ټینګار کوي هغه تشه چې په دې برخه کې موجوده ده ډېر ژر به یې ټول اړخونه معلوم شي. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم د کابل د امنیت په تړاو د سهار د 6:30 بجو په غونډه کې پر کابل د نن ورځې د توغندیز برید په اړه ویلي چې په دې برخه کې امنیتي ناکامي مني. لا تر اوسه د دې بریدونو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو ښاغلی صالح که څه هم دا نه دي ویلي چې د برید چا کار دی، خو پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلی چې داعش طالبانو په یو لیکلي پیغام کې موږ ته دا خبرداری راکړی، که چیرې بندیان اعدام شول کابل به د شیعهګانو په مسلخ بدل او له برمته شویو کسانو به هم سرونه پرې کړي. د نوموړي په خبره چې دا ګواښونه به د دوی لخوا ملت ته د وژونکو د څیرو د پیژندنې مخه ونه نیسي. که ښاغلي صالح داعشیان په طالبانو پورې تړلي، طالبان بیا دا ډله بیرته په ښاغلي صالح پورې تړلې ده، او د نننۍ راکټي بریدونو مسؤل یې هم په یو ډول داعش یا د اسلامي دولت ډله ګڼلي. د دغې ډلې وین ذبیالله مجاهد په یو ټویټ کې لیکلي، د امرالله صالح د داعشیانو لخوا کابل ښار ته د ګڼو توغندیو رسول او بیا یې بې هدفه ویشتل څرګندوي چې د ده په خبره د کابل اداري امنیتي ارګانونه د داعش په نوم پدیدې تر شا په قوت سره ولاړ دي. له دې سره هممهاله یو شمیر عیني شاهدان په کابل کې د نن ورځې د توغول شوي او توغندیو په اړه وایي:
زه په خپل کار باندې بوخت ما، او ناڅاپي مې د راکټونو آواز واورېد. کله چې بهر ووتلم هلته مې د چغو او د زړه آوازونه غوږ ته راغلل. نو ومې لیدل چې ډېر یو بد حالت و او ډېر خلک سراسیمه ول. نو زما د دولت نه هیله دا ده چې د داسې پیښو کنټرول دې وکړي.
هر سهار برید، هر سهار چاودنه په خپلو سوچونو کې ډوب او دفتر په لور روان وم. ناڅاپه مې ناآشنا غږونه تر غوږو شول. خلکو یو خوا بل خوا منډې وهلې. وروسته چې کله وړاندې لاړم، خلکو وویل چې راکټونه ولګېدل، او د حکومت څخه مې غوښتنه دا ده چې د خلکو امنیت ساتنه د دې دنده ده.
د ولسمشر غني د حکومت د دوهمې دورې له پیل راهیسې دا څلورم وار دی چې په کابل توغندیز بریدونه کیږي. د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غني د لوړې په مراسمو، د زمري د 28مې نیټې په مراسمو، درې اونۍ وړاندې او نن درې اونۍ وړاندې هم په کابل ښار څلورویشت توغندي وتوغول شول. هغه مهال د افغانستان د کورنۍ چار وزارت ویلي و چې دغه توغندي د کابل یوې شمالي سیمې توغول شوي چې په پایله کې 10 کسه ووژل شول او 50 نور پکې ټپیان شول. هغه مهال د کورنیو چارو وزارت ویل چې دغه توغندیز بریدونه د طالبانو کار دی، خو طالبانو بیا خپل لاس لرل رد کړل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
مخکې تر دې چې د خبریالانو د وژنو په اړه تاسو ته نور جزئیات راوړو یا اندېښنې در واورو، یوه صحیح مسله راخلو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د واکسین له نړیوالې ټولنې، د آسیا پراختیایي بانک او مدرنا شرکت سره یې دغه هېواد ته د کرونا ویروس د واکسین د رالېږلو په تړاو خبرې کړې دي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا، تر راتلونکو 2 کلونو پورې به د افغانستان 40% وګړي واکسین سي. خاطر پر دې په دې اړه راپور.
د هوا سړېدو، د کورونا وایرس دومې څپې او په ورځني ډول د دغه وبا له امله د تلفاتو زیاتېدو خلک اندېښمن کړي دي، خو له دې سره سره د راتلونکي په اړه خوشبیني او له دغه وبا څخه د خلاصون هیلې هم ورځ تر بلې ډېرېږي. کورونا وایرس ته د واکسین جوړولو لپاره د یو شمېر شرکتونو تر اعلان او ګټور ثابتېدو وروسته اوس یو شمېر زیاتو هېوادونو د دې واکسین غوښتنه کړې ده، خو افغانستان به یې کله ترلاسه کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د 2020 کال په نیمایي کې به دا واکسین ترلاسه کړي. دا واکسین د مدرنا امریکایي شرکت لخوا جوړ شوی چې 95% ګټور ثابت شوی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د 2020 کال تر نیمایي پورې به دغه هیواد 40% وګړو ته دا واکسین ورسیږي، چې په 40% کې 40% د واکسین نړیوال ټولنې لخوا او 40% نورې د نړیوالو پراختیایي بانکونو لخوا ژمنه شوې ده. هغه واکسین چې افغانستان ته راوړل کیږي مدرنا په نوم یو امریکایي شرکت جوړ کړی چې په شپږو پړاوونو کې به تر 2020 کال پورې افغانستان ته انتقال شي. د دې واکسین لومړۍ برخه چې 3% ده، ممکن د 2020 کال تر نیمایي پورې افغانستان ته ورسیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ویان مرستیال معصومه جعفری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
د مجموع کمیټې،
هغه کمیټه چې د کرونا ویروس د انتقال لپاره ځانګړې شوې وه، په لومړي ګام کې هیواد ته د 3% واکسین پر انتقال سره سلسله شوې ده. په دې 3% کې روغتیایي کارکوونکي، هغه کسان چې د کرونا ویروس سره په مبارزه اخته دي، او هغه وګړي چې د دې مرض له وجې مرګ ته نږدې دي ورکول کیږي.
د کورونا وایرس د واکسین په اړه په داسې حال کې خبرې کیږي چې په افغانستان کې په دغه وایرس د اخته کیدونکو ناروغانو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي. په تازه ثبت شویو پیښو کې په تیرو 24 ساعتونو کې 11 کسه د دې وایرس له امله مړه شوي او 126 پرې اخته شوي دي. په دې سره د کورونا وایرس پیښې په افغانستان کې 3,925 ته او له امله یې د مړه شویو کسانو شمیر 1,906 ته ورسید. له دې وړاندې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا د دوم پړاو د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټول تحصیلي بنسټونه بند او د ودونو تالارونه هم د یوې میاشتې په مخ وتړل.
که هم امنیتی مسئولین وایي د آریانا نیوز تلویزیون د سیاسي پروګرامونو ویان فردین امینی ځان وژنه کړې خو کورنۍ یې په ټینګار سره د مرګ د قضیې د څېړنې غوښتنه کوي. په ورته وخت کې د خبریالانو له حقونو د دفاع بنسټونه د نوموړي مرګ شکمن بولي او د هر اړخیزې څېړنې غوښتنه لري. رحمت الله افغان په دې اړه تفصیل راکوي.
د جمهوري ریاست لومړی مرستیال امرالله صالح وایي د فردین امینی قتل تروریستي پیښه انوه. ښاغلي صالح پر خپل فیسبوک پاڼه د مرحوم امینی د کورنۍ د څېړنې حق غوښتنې ټینګار ته لیکي. که چیرې دوی د موضوع په مرمزوالي تاکید لري، پولیس مجبوریږي چې د ښځو په ګډون د فردین امینی د کورنۍ ټول غړي تحقیق ته احضار کړي. خو د ښاغلي امینی کورنۍ وایي نوموړی وژل سوی او ټینګار کوي چې باید د مرګ څرنګوالی په جدي توګه وڅېړل سي. د فردین امینی تر شیر احمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له پلار سره د امینی وروستۍ اړیکه ښکاره کوي چې تر ګواښ لاندې وو.
ما سره یې په اړیکه کې وویل چې زه خبرې نشم کړای، تر فشار لاندې یم، تلیفون پرې کیږي او اجازه یې نه ورکوله. له پلار سره یې په وروستۍ اړیکه کې ویلي وه ونیول شوم، وروسته یې فون قطع شو. قضیه د قتل ده، بله هیڅ مسله نه ده. دا قضیه باید جدي وڅېړل شي او تعقیب شي.
په ورته وخت کې له خبریالانو د دفاع بنسټونه د ښاغلي امینی د قتل د څېړنې غوښتنه کوي. په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یانای اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر
د امینی د قتل مسله ډیر مشکوکه ده، په تیرنې ته ضرورت لري، اړتیا لري. عدلي، قضایي، همدارنګ امنیتي ارګانونه باید دوی انتظار وباسي تر څو چې دا مسله وڅېړل شي. دغه نظر چې دوی له خوا ویل شوی ده چې دا یو خودکشي مسله ده، زه فکر کوم دا
د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق قاضی نویلی و چې ښاغلي امینی په تیری تیږې خپله غاړه پرې کړې او وروسته یې په روغتون کې سا ورکړې ده. په ورته وخت کې د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز وایي چې فردین امینی ځان وژنه کړې، د دې موضوع فني څېړنې روانې دي تر څو عاملین او د موضوع څرنګوالی روښانه سي. تیر ورځ د فردین امینی مرګ خبر داسې مهال خپور شو چې له دې یوه ورځ وړاندې په ننګرهار کې د انعکاس خصوصي تلویزیون ویان د میرمن ملاله میوند له موټر چلوونکي سره په یو وسلوال برید کې ووژل سوه.
له کابل به هلمند ته ورسو چیرې چې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو نن یوه میاشت پوره سوه. ځینې فعالان دایی د هلمند له ژبې او آواز سره تشبیه کړی چې له وژل کېدو سره پر هلمند خاموشي خپره ده. صالح محمد صالح راپور لري چې د پوهنتون د یو استاد په غږ پیلېږي.
د شهید محمد الیاس دایی د شهادت څخه میاشت پوره کېږي. د هغه د شهادت څخه راوروسته د هلمند ژغم یو ډول کونګ دی. د هغه شهادت د هغه ملګري هم روحي ځپلې دي.
احمد شاه پاتون په هلمند کې د پوهنتون استاد دی چې وایي د بیان د ازادي مخالفانو د هلمند ژغ خاموشه کړی دی.
څوک د ژغ پورته کولو یا هغه څه د فعالیت کولو زړه نشي کولای. زه فکر کوم چې پلان هم دا و چې د بیان ازادي د حقیقت څرګندول په یو نه یو ډول باندې چپ کې خاموشي کې هر څه ته کار کړی دی. په دې خپل پلان کې بریالي شوله.
ګڼ کسان په دې باور دي چې د محمد الیاس دایی وژل کېدو له دغه ناامنه ولایت نه د راپور ورکولو بهیر ټاکنی کړی او خلکو ته د پخوا په څیر د دغه ولایت د وضعیت په اړه راپورونه نه رسیږي.
که څوم چارواکو پیشنهاد کړی دی چې تاسو د اوبو د ذخیرې نه د ډیر اوبو
د محمد الیاس دایی ژغ خاموشه سو، خو د هغه وژل کېدو په افغانستان کې دننه او بهر غوغا جوړه کړه. په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازي شیر محمد اخونزاده د ازادي راډیو وژل سوی خبریال محمد الیاس دایی د هلمند ژبه وبلله.
ولسی جرګه کې موږ ژغ پورته کړی. واقعاً الیاس دایی د هلمند یو ژبه وه چې بنده سوله او موږ ډېر په خواشینۍ یو او پر حکومت موږ ژغ کړی دی چې د قاتلین ونیسي.
د افغانستان حکومت تیره پنجشنبه د قاتلانو په نیولو کې د پرمختګ خبر ورکړ او وی ویل هغه کس نیولی چې د محمد الیاس تایی په قتل کې لاس درلود. د کورنیو چارو وزارت د یو مشکوک تن ویډیو هم خپره کړه چې وایي عبدالکریم نیمیږي او د ارزګان د چارچینو اصلي اوسیدونکی دی. دغه کس په خپلو اعترافاتو کې ویلي چې د حنفي په نامه یوه کس ورسره مرسته کړې ده.
جبار سجا زموږ قومندان مشر و. زه سرای مشته په نقشه کې یو زوم یو بل انډیوال و. حنفي صاحب نومېدی او حنفي صاحب یو زوم د سرای تور واوښتې. ما شاوخوا معلومات کوي هغه کار اوسو دی واوښتې تر موټرې چسپکې مین ور لاندې کوي بېرته ځینې را واوښتې.
خو خپلواکو سرچینو په دې ویډیو کې د اعترافاتو کاروالی تایید کړی نه دی. وسلولو طالبانو د محمد الیاس تایی په قتل کې د خپلې ډلې دخالت رد یا تایید کړی نه دی، خو په هغو لومړیو کې ویلي و چې دوی د دې پیښې په اړه څېړنې کوي. خو د جمهوري ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال دا وژنه په وسلولو طالبانو پورې مربوطه وبلله.
پل د طالب کور ته ولاړ دی، د طالبانو ډلې ته ولاړ دی او ډېر ژر به تاسو د دې شهیدان بوسی شي. موږ به دغه وحشي او د بیان د ازادۍ دښمنه ډله ونیسو.
محمد الیاس دایی په هلمند کې هغه خبریال و چې په خپلو ټولو راپورونو کې د توازن ساتلو اړخ ته پام کاوه او کورنۍ وایي چې دوی له چا سره شخصي دښمني هم نه لري. په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي ګل احمد کمین چې تیره اونۍ د جرګې په عمومي غونډه کې د محمد الیاس دایی د وژل کېدو قضیه یاده کړه. له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ژورنالیستانو په وژنه کې ګڼ اړخونه دخیل ګڼل کېدای سي.
له هر اړخ څخه د ژورنالیستانو په وړاندې تهدیدونه دي. که هغوی د فساد په اړه باندې حقایق راپورته کوي، هغه مفسدي کړي چې په افغانستان کې حاکم دي، د هغوی لخوا خطر ورته پیښیږي. که دوی د مافیایي کړیو، غاصبینو، کتابچیانو او یا نورو زورواکو په اړه باندې حقیقتونه وړاندې کوي، ټولنې ته د هغوی لخوا څه تهدید دی. د جګړې په لومړۍ کرښه کې دوی تهدید دي، ژوند یې تهدید دی. چې یو له هغو څخه الیاس دایی دی چې څه موده مخکې په هلمند کې په شهادت ورسېدی په ډېر ظالمانه شکل باندې. که د هغوی د کورنۍ احوال څوک واخلي په ډېر بد حالت کې، یو مورخی یې دی او څو ماشومان دي. دې ته ورته د افغانستان اکثریت ژورنالیستان هم داسې یو ژوند لري.
د تیرې میاشتې راهیسې دا د رسنیو د کورنۍ څوم غړی دی چې په افغانستان کې وژل کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او ایران د یوې ټولنیزې شبکې چلوونکی اعدام کړ. روح الله زم په ټلګرام یو چینل درلود او له فرانسې څخه کار ورته کوه. دی هغه مهال ایراني ځواکونه ونیو چې عراق ته ولاړ. اسمت ساروان په دې اړه نور تفصیل راکوي.
ایرانی رسنیو د یوې ټولنیزې شبکې د چلوونکي روح الله زم د اعدامېدو خبر خپور کړ. زم په ټلګرام کې د احمد نیوز په نوم پاڼه چلوله. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې د تهران محکمې اعلان وکړ چې نن سهار د احمد نیوز رسنۍ د مؤسس او چلوونکي روح الله زم د اعدام حکم تطبیق او هغه په دار وځړول شو. د ایران د قضایه قوې ویندوی د سه شنبه په ورځ ویلي و چې د دغه هیواد سترې محکمې د روح الله زم د اعدام سزا تایید کړې ده. روح الله زم چې په فرانسه کې اوسېده، دوه کاله وړاندې عراق ته لاړ، هلته ونیول شو او وروسته ایران ته یوړل شو. د ایران د انقلابي محکمې رئیس قاضي ابوالقاسم د سش کال په دوبی کې د احمد نیوز ټلګرامي کانال چلوونکی په دیارلس قضیو کې تورن او په اعدام محکوم کړ. پر روح الله زم پر لګول شویو تورونو کې فرانسې او اسرائیل ته جاسوسي هم شامله وه، خو په خپل زم دا ټول تورونه رد کړي او ویلي و چې یوازې خبریال دی. د بشري حقونو نړیوالو ادارو په تیر یو کال کې په زندان کې د روح الله زم د شکنجه کېدو او د شکنجې په زور له هغه څخه د اعتراف اخیستو له کبله اندېښنه ښکاره کړې وه. د روح الله زم پلار محمد علي زم د سش کال په دوبی کې د انقلابي محکمې له لوري د اعدام حکم غیر قانوني وباله او ویل چې زوی د محاکمې په بهیر کې له خورا ابتدایي حقونو بې برخې و. د بی پولی خبریالانو ټولنې هم ویلي و چې د روح الله زم د اعدام لپاره د ایران محکمې حکم غیر قانوني دی او محاکمه نامنصفانه ده. په وروستیو کلونو کې ایران د خپل حکومت اګن شمیر سیاسي مخالفان په ګاونډیو هیوادونو کې نیولي او خپل هیواد ته وریدي. تر دې وړاندې د اهواز د بیلتون غوښتونکو مشر په ترکیه کې ونیو او تهران ته انتقال کړ.
دوستانو د نن ورځې وروستۍ ماشومانه دری مجله به آرش هم این درتوران کی چې سټوډیو ترغلی آرش هم شرغلی.
تشکر فریبا جان، خسته نباشین. سلام و درود بر شما شنوند.